د دیوا قدرمن اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو منزه شهید
او زه نصر کاکا
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده د دیو خبری خبرونه پیل شو لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان فوج وايي دوی به تر اخره دمه د کشمیري اولس سره ولاړ وي د فوج ویان میجر جنرال آصف غفوري یو خبری کانفرنس ته نن په وینا کې ویلي نړۍ دی خبره وي چې دوی به د کشمیر پر سر تر اخري فوجي اخري ګولۍ جنگيږي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلي چې د کشمیر کښاله د خبرو اترو لاري هوارول غواړي
بل لور ته امنیت دي چارواکي وایي چې د کوټې په مشرقي بای پاس سیمه کې د پولیسو د ترهګرو پر ضد عملیات کړي دي چې شپږ تنه داعش وسلوال پکې وژل شوي دي او د یو امنیتي سرتیري د وژل کېدو تر څنګ 15 عسکر ژوبل دي
او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو دوه نوي پیښې رامنځته شوې دي چې ورسره سږ کال په پښتونخوا کې د پولیو د ناروغانو شمیر 15 او په ټولو پاکستان کې 60 ته رسیدلی دی
سرتي کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ
صف امریکا دیوادا کډرمن اوردونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست د خبرونه پیل کول پاکستان څخه چیرې چې د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي دي چې دوی به تر اخري دمه پورې له کشمیري اول سره ولاړ وي او د پاکستان فوج به تر اخري فوجي او اخري ګولۍ پورې و جنگ ته آماده وي اخو یادونه درته وکړو چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې د کشمیر کښاله د خبرو اترو لاري هوارول غواړي د پاکستان د فوج ویان د خبري کانفرنس ته په وینا کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې که امنیت ټینګ سونو د افغانستان سره پر پولو به 200,000 خپل فوجیان د هند و پولیتا انتقال کړي تفصیل اوربندې اورنګزیب خان په دې ریپورت کې راکوي
د پوز ویان ادارې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور میډیا د کشمیر په حالاتو خبره کړې ده خو ورسره یې افغان امن عمل په حق له هم خبرې کړې دي د پوز ویان ویناوا چې ریپورټونو نه ښکاره ده امریکا او طالبان امن موعدې ته نږدې رسیدلي دي او پاکستان هم دغه خواهش دی چې افغانستان کې اوږدې مودې امن راشي دوی زیاته کړه امریکا او طالبانو ترمنځ موعدې پس به افغانانو ترمنځ مذاکراتو کې به هم پاکستان خپل مرستې جاري ساتي د میجر جنرال آصف غفور ویناوا چې تیرو اویا کالونه د پاکستان ټوله توجه هند سره تړلې په مشرقي پولو ده او که اوس چیرې افغانستان کې امن راځي نو افغانستان سره تړلې په مغربي پولو موجود د پاکستان 200,000 پوځیان به هم په مشرقي پولو ته ولېږلي شي
کې 200,000 ټروپس هماره مغربي سرحد پر لګې وي تو اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہماری جو امپلائمنٹ ہے ویسٹرن بارڈر پہ وہ ختم ہوگی
میجر جنرل آصف غفور وی که چیرې دا مذاکرات کامیابه کیږي او امن راشي نو پاکستان به افغان پولې باندې موجود 200,000 پوز هند سره تړلې پولو ته ولېږي د پوز ویان وینا ده چې د سیمې امن د افغانستان امن سره تړلې دی بلخ احمد بوتی رپورټونه وایي افغان امن عمل په حق لا د امریکې استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې بمی بریدونو پس د پاکستان سفر ځنډولی دی زلمی خلیلزاد به تیره ورځ پاکستان ته راتلو او دلته راتګ مقصد د دوی پاکستان د امن معاهده په حق لا خبرول وو خو کابل کې بمی بریدونو پس دوی د سفر ځنډولی دی او مطبوعات وایي تمه ده سبا ورځ دوی پاکستان ته راورسي د پوز ویان ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور کشمیر حالاتو په حق ویلي دي چې باید هند او نړۍ په دې خبره وي چې کشمیر د پاره به پاکستان آخري حد پورې ځي
آخري ګولۍ آخري سپاهي آخري سانس تک ان شاء الله نو دیس از اپ ټو انډیا اینڈ ریسٹ اف دی ورلد ټو میک دی چوائس
دوی وایي د کشمیر په معاملې به پاکستان آخري حد پورې ځي او باید چې نړۍ او هند په دې خبر وي خو ورسره دوی دا خبره هم کړې ده چې د اټومي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ گنجائش نوی. میجر جنرال آصف غفور دا خبرونه هم رد کړی دی چې ګینی وزیر اعظم عمران خان او پوسر لخکر جنرال قمر جاوید باجو امریکې سفر په وخت کشمیر په اړه سپټ ډیل کړی دی. دوی دا هم مني چې یو عرب نه زیات آبادې هیواد هند سره د نړۍ یو شمیر هیوادونو چې چین هم پکې شامل دی ورسره معاشي او اقتصادي ګټې تړلې دي.
زتمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان او هند ترمنځ 13 میاشت د کشمیر د لانجی پر سر پاکستان له هند سره خپلې سوداګری زیاړي کې ځندولې وي خو د هیواد دننه د درملونو کمپنیو ویلي دي چې د خام مال له بندېدو سره به دوایانې ګران شي او په مارکیټ کې به بحران پیدا کړي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي مجاهد جواد.
ډاکټر ال ان ډار یو له هغو هندوانو څخه و چې لنن څخه 13 کاله مخکې یې په ساړه سهار کې خپل بنگلا او په یو حکومتي روغتون کې خپل لوړ دنده پریښودله او کډوال شو. هغه له ځان سره د یو لاسي بکس چې پکې یې د تن جامې وي او یو اندازه روپیو پرته بل هیڅ هم نه درلودل. هغه وایي کله چې له کشمیر څخه کډه کېده نو په دغه مسلمان اکثریتي سیمه کې د جوماتونو مخې ته په لاؤډ سپیکرو باندې خبرداری ورکول کېدل او په دیوالونو باندې هم خبرداری لیکل شوی وه. ډار وایي په دغو خبرداریو کې به ویل کېدل چې هندوان درې لارې لري، یا به مسلمانېږي، یا به سیمه پرېږدي، او یا به وژل کېږي. هغه وایي د سوله خوښو او لوستو کسانو لپاره یوازې یوه لاره وه چې باید خپل ځایونه پرېږدو، بله کومه لاره نه وه. اوس ښاغلی ډار او په زرګونو نور هندي کشمیریان به دا موقع ولري چې خپلو ځایونو او کورونو ته ستانه شي، ځکه د هندوستان پارلمان د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. د کشمیر ځانګړی حیثیت 1948 کاله پورې تړلی وه کله چې هند او پاکستان د برطانیې څخه خپلواکي واخیسته. دواړه هیوادونه د دغې سیمې دعوه کوي او د همدې عمله یې له دریو څخه دوه جګړې هم د کشمیر د مسلې پر سر وې. د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو پریکړې ته په ټول هندوستان کې هندوانو خوشحالي څرګنده کړه، خو خپله کشمیر کې ورسره حالاتو توپیر درلود، ځکه چې هر ځای امنیتي ځواکونه ولاړ وي او د دغې پریکړې په وړاندې د سیمې مسلمانان لاریونونه هم وکړل. هندوستان په کشمیر کې د اگست په 15 نیټه د ځانګړي حیثیت د ختمولو نه وروسته دغلته امنیت ډیر سخت کړ او ټولې ټلیفوني اړیکې یې پرې کړې تر څو د احتجاجونو مخه ونیسي. لا تر اوسه هم په کشمیر کې ټلیفونونه او انټرنیټ کار نه کوي او له همدې امله یې له نړۍ سره اړیکې پرې دي. په سیمه کې ګرزبندیز هم لګیدلی او کشمیری مشران نیول شوي دي. په 1990 کې ډار او د هغه کورنۍ د هغو تر 2000 زیاتو هندي کورنیو په ډله کې وې کومو چې له کشمیر څخه په کډه کولو باندې مجبورې کړای شوې. کورونه او ځمکې ترې پاتې شوې چې زیاتو ته به اوس بیرته د هغو اخیستل امکان ونه لري. دا د کشمیر له جنجاله ډک تاریخ کې یوه له خونړیو لسیزو څخه وه په کومه کې چې په لسګونو زره انسانان وبژل شول او په وژل شویو کسانو کې هندوان، مسلمانان، وسلوال، یاغیان او هندي سرتیری ټول شامل وه.
د وایس اف امریکا جوړه کتر من اوردونکو خبرونه له دوام لري. زو هم د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې پولیس چارواکي وایي په ختیځ بای پاس باندې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ د داعش وسلوال وژل دي. په وژل شوو کې یوه ښځه هم شامل ده او پولیس وایي چې دغه ښځه د داعش د وسلوالو ملګری وه او دی وایي چې د وسلوالو په ډزو کې یو د پولیس عسکر وژل شوی او اته نور ژوبل دي. تفصیل ورباندې حافظ الله شیرنای په دې رپورټ کې راکوي.
امنیتی چارواکي وایي د کوټي په مشرقي بای پاس سیمه کې د ترهګر ضد پولیسو د ترهګرو په ضد عملیات کړي چې په کې شپږ ترهګر وژل شوي او د یو امنیتی سرتیري د وژل کېدو ترڅنګ اته عسکر ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا په عملیاتو کې یو ښځه هم وژل شوي چې د ترهګرو ملګری ده. د بلوچستان د پولیسو مشر محسن حسن بټ وډان به پانه ته په خپل مرکه کې ویلي چې د وژل شوو ترهګرو تعلق د داعش له ډلې سره وو. په سیول هسپتال کوټه کې د پولیسو د سرجن د دفتر مشر اتاولا آغا وډیوته وویل چې په عملیاتو کې د وزل سوو کسانو مړی په مردخانه کې ایښی او زوبل سوی امنیتي سرتیری د کوټه سیول روغتون ورشاما سینټر ته د درملنې لپاره وروړی دی.
زما نوم دی سید اتاولا، زه د لی انچارج ام پولیسو جن افس. نو د موږ له ټوټل په دغه سمندې کې کوم اپریشن شوی دی، په دې کې شپږ ډېر باډي چې دی هغه په اپریشن کې وشتل شوی دی، هغه راوړی دی او یو پولیس والا شهید شوی دی او اته زخمیان ایټی اف والا راغلي دي. مړ په دا شپږ کسان چې وشتل شوی دی په هغه کې یوه زنان هم پکښې. عمرونه ګرده ینګ دي، مطلب 19-20 سال سی ونه سی بیا در 30 ساله پورې دي. په هغه کې اته کسان دی ایټی اف دي، هغه زخمیان دي، هغه راوړی دي، هغه موږ واستول ټراما سینټر ته، دوری پردا ٹریٹمنٹ شروع تھی. نارمل دی، انشاء الله ګرځ نارمل.
د ترګرې زید محکمې چارواکو ویلي و پولیسو استخباراتي شبکې ته د مشرقي بای پاس په سیمه کې د ترګرو د موجودګۍ اطلاع ورکړل سوی و. کله چې د ترګرې زید پولیسو په دغه سیمه کې د ترګرو پر پټنځای چاپه ولګوله، نو په دغه محل د دواړو خواو ترمنځ سختې ډزې وسوي او په ځوابي برید کې ترګر ووزل سول. پولیس داوا کوي چې د ترګرو لولکې څخه وسله او بارود هم ترلاسه کړي دي. لا بلې خوا د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو مړانه ایلی او په خپل بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د ترهګرو یو شوم پلان شنډ کړ. تر دې وړاندې د مای په میاس کې هم د بلوچستان په مستونګ سیمه کې امنیتي ځواکونو د نو ترهګرو د وزلو داوا کړې و. حفیظ الله ستوري شیرانی، وایس اف امریکا، ډیوا کوټه.
درنو ځتمن اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو د یوې څېړنې ولوري ته چې د افغانستان د سولې په اړوند او زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی، د ډیوا څېړنکار او زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د کانګرس له ودانۍ څخه ستړي مشي. په خیر راغلی خبرونې ته پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر
پیر صاحب. په امریکا کې ځینې پخوانیو ډیپلوماټانو د افغانستان د سولې په اړوند او د طالبانو سره د امریکا په ممکنه تړون باندې سختې اندېښنې ښودلې دي. دا کومې اندېښنې دي که دغه واضح کړئ او اوریدونکو اولیدونکو سره شریک کړئ؟
جی بالکل، دا دلته امریکای شیو څېړنیز اداره ده او اټلانټیک کونسل، هغوی په ویب سایټ باندې نه پخوانی سفیران چې کوم 2001 نواخله تر اوسه پورې دوی سفیران پاتې شوي وو، دواړه د ډیموکراټیک حکومت شه او د ریپبلیکن حکومت شه، او دوی دا بنیادی خبره دا کوي چې افغانستان نه د وتلو او په داسې په بیړه شه د وتلو به دا نقصان کېدای شي چې افغانستان دوباره یو خو د ترهګرو اډه ورنه جوړه سي او بل اورې خانه جنگي شروع سي. نو دغه شي لپاره دوی وي، دغه شي مخنیولو لپاره دوی وي چې امریکای ته پکار ده چې وتلو نه مخ شي، د دا یقیني وساتي چې افغانستان شي خانه جنگي نشي شروع او دلته ترهګر ډلې لکه القاعده او داعش بیا خپل مضبوط ټکانې نه کی جوړي، او بل دا دښنه هه خودلې دي چې فرض کا په امریکا وته او دا سه یو ځواکونه پر نشول، نو بیا خطر دا ده چې کوم سیمایز هوادونه دی لکه ایران، پاکستان او روس، دوی به بیا خپل اغه پراکسی وار او اغه جنگ به بیا جاری کی افغانستان شه، او اغه وجنه به چې کوم اوسه پورې په ګټه په لاس راغلی دی، اغه به افغانان د لاسه بیلی، او دوی دا وایي چې افغانان دا حق لري چې دوی یو جمهوری نظام تر لاندې ژوند تیر کړي. خو بهرحال دا چې کوم دوی اندېښنې دي، دوی په داسې مهال یې هغه کړي دي چې موږ ګورو چې زلمی خلیلزاد نږدې وخت شي کابل ته سفر کړی ده، او ویلي دي چې دوی د طالبانو سره په اصولن په یو سوله په عمل راضي شوی دی، خو هغه سوله به اله عملی کیږي چې کله صدر ترامپ ها ورسره راضي سي. په دې خبرو
پیر صاحب، نو په داسې وخت چې تاسو هم ویل د سولې خبرې ډیر زیات او د سولې تړون هم ډیر زیات نږدې دی، آیا دغه اندېښنې به کوم اثر یا کوم اغیز ولري د سولې په پروسې باندې؟
نو جدې سولې پروسه خو اوسه پورې کوم جوګورو، نو افغان حکومت چې کوم د اغوی ه تقریبا دغه خبرې کوي چې کوم د سفیرانو کړی دي او چې کوم د صدارتي مال ترجمان دا هغه دا ویلي دي چې موږ هم دغه اندښنې دي چې کوم د سفیرانو اکړې دي او بل طرف ته چې موږ وګورو نو طالبان ها او سفورې دوی دزبندی ته نه دی تیار او اوس پورې دوی د افغانستان حکومت سره نیخ په نیخ غښنستو ته نه دی تیار او که او په دلته دنه په امریکای شه ها داسې اوازونه د سفیرانو نه علاوه یو مثال لنډز ګراهم چې یو ډیر اهم ریپبلیکن سنیټر دا هغه د اندېخنې خودلې دي نور هم داسې په صدر ترامپ په انتظامی شه خلک ستا چې کوم ویني چې دا نمونه چې کوم خبره روانه دي د سولا دا دوی وایي چې امریکای په مفاد شنه ده او دا به امریکای ته نقصان ورسوي نو کدا سه اوازونه زیات سول او ډیر سول او نو ایمان اندازه دا ده چې د سولې په عمل به خامخه د اثر وي او دا اوازونه به نور زیاتېږي او اوسه پورې چې څومره خبرې کېږي لګیا دي دا د طالبانو او د امریکای ترمنځ دي او که فرض کا افغان حکومت هم دخته اندېښنې زیات کړې او غوښ شودنې زیات کړل نو اندازه دا ده چې دا چې کوم سولې عمل دا به سره شروع نسی ولې چې سولې عمل به اله شروع کیږي چې کله افغانان خپل منځ سکشنی او کله طالبان دزبندی اعلان وکي او دا خلکو ته باور کړی چې دوی واقعي جدي په دې سولې په عمل شي او دوی افغانستان شي امن غواړي او دوی بارني ترګر سره خپل تعلق ختمولو ته تیار دي
ډیر مننه پیر صاحب چې دا ټول تفصيلات مو د چیډونکو د اوریدونکو اوریدونکو سره شریک کړل
ډیر مننه
نا پروگرام کې اوریدل او قتل مهیروي
ګرانو مینوالو زه اومای سخی زما مرکه ان شاء الله د دیو د نارینا تاسو زه به وکړم
جوادا ګلاو کډرمان اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وای د کلاد الله ضلع په سیمه کې د پولیو یو نوې کیس رامنځته شوی دی هم د غرنګ په لکی مروات کې هم د پولیو نوې کیس راغلی دی چې په ترڅ کې روغتیاي چارواکي وای په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د پیښو شمیر دروڅل ویشتو تر رسیدلې او په ټول پاکستان کې د شمیر شپې تو تر رسیدلې نعمت الله سره دی اوربند نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي
د پولیو د ازموینې مرکز اسلام آباد څخه دغه نوې د پولیو کیس تصدیق تیر شپه وسو چې د ولس میاشتې یو کوچنی بچی چې نمونې تیر میاشتې دغه ازموینې مرکز ته لیږل شوی و او هلته ډاکټرانو د پولیو د وایرس څخه د متاثر کېدو تصدیق وکړي خو دلته د محکمې چارواکي وای په کوم سیمه کې دغه نوې د پولیو کیس تصدیق شوی دی دلته د پولیو څخه د انکاري خلکو تعداد ډیر زیات دی دغه سیمه د کلاودلا شهر څخه د کوژک د غره په لوري ګرځي پینکې سیمه ده چې دلته د 15 کیلومتر په منځکې کې پر لپسې سش کال درې د پولیو د کیسونو تصدیق شوی دی د بلوچستان د پولیو د مخنیوي ادارې انسټاپ مشر ډاکټر افتاب پاکر په دې حق له ویډیو ته وویل چې دلته د پولیو په ځد د کمپین په محل ادي خلک وخپل بچان ته پولیو ساس کې نه ورکوي او انکاري خلک دي ډاکټر افتاب پاکر دا ویر ښکاره ک چې دغه سیمه د خلکو د ناسمې رویې له وجې په سیمه کې د پولیو رنز یو ور بیا په لوی کچه سره سر راپورته کوي سي
نو دا هغه خلک دي چې خپل کشنان پټ کی او تاسو کې نور کچو مالا ورم سي نو دوی منا کې نیو کی نو دغه بعد دا دي چې دا کم او ورچې دي د پولیو هغه په کلاب لا ډیسټریکټ کې ډیر زیات چانسز دي خدای دې نه کوي چې نور کیسز مې لیکن کچيري کشنان د غرنګو دا کور والا خپل کښنه د تاسو کې نور کینو دا به کیسه بیا زیات نور ملاتلی شي.
خو بلې خواته په ضلع کې لاولا کې د پولیو په ضد ورځنی کمپین نن درېم ورځ هم روان و چې د پولیو په ضد کارکوونکي ښځینې او نارینه ډلې د سختې څارنې لاندې کور په کور ګرځېدي او د پولیو په ضد څاڅکي او کوچنیانو ته ورکولې. خو د دې کمپین تر څنګ انکاري خلک قانع کولو دپاره د مکمیسیت او عالمي مرستندوی ادارو په مشترکه ډول د ډاکټرانو او د سیمې د علما ډلې تشکیل کړي دي چې د دغه پلورونو سره وویني او دوی د پولیو په ضد څاڅکي او خپلو کوچنیانو ته ورکولو باندې راضي کړي. د مکمیسیت بلوچستان سٹاپ دی یوزای مشر ډاکټر پرهان لخلی دوی د دې مشترکه ډلو په مهنت ډیر انکاری خلک غوس کانی کړي هم دي چې دوی خپل بچان ته د پولیو څاڅکي ورکول ته تیار سو. خو د دوی نورې هسي هم روان دي ټول انکاری خلک کانی کی. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن.
من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو د بلوچستان ولوري ته چې هلته ځینی زمیدارو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هغه ترکاری یا سبزی او میوه چې د هندوستان او د ایران له لارې په غیر قانوني توګه بلوچستان ته راننوځي د هغوی مخه دي ونیول شي ځکه چې د دوی په کاروبار یې ډېر منفي اغیز کړی دی. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي حمید سمسور.
د بلوچستان د کروندګرو د سازمان جرنال سیکرټر اجی عبدالرحمن بازیایوی چې په غیر قانوني ډول باندې له گاونډي هیوادو زخه د سوزوی او د میوه د کاچاک له سبب زخه دلته وسیمیزو کروندګرو او بزګرانو ته ډیر سخت مالی زیان رسیدلی دی.
فصل دی لیکن چونکہ ہم سایہ ممالک سا روزانہ تر یو سل زیات ٹیلران اگر پا منڈی کی لاہور تا او پشاور تا رازی روزمت ٹماٹر آل تا چولار سے خپل کرائے نا چی بلکہ لزان تا وانی کیجی دا ٹماٹر پیاز انگور او سیب دا چلو سارا شیان چی سٹینڈنگ کمیٹی پر دیا باندی پا وقتی کی فیصل ہم کرے تا لیکن دا غب باوجود دا غیر قانونی خصوصا دا بلوچستان دا زمیداران بالکل
د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر اجی عبدالرحمن پر مخ زیاتوي چې بلوچستان ډیری میوه او سوزی پیدا کوي خو سیمیز کروندګرو ته د دې پایده ډیره کم رسی. د بلوچستان د صوبائی حکومت د کرو کروندی د صوبائی څنګه ډایریکټر عبدالرحوب کاکړویای چې د میوه او د سبزیو د کمو بویو لوی لامل د کاچاک سره سره نور سبب هم په ګوته کوي.
کله د دوی فصل ورسیږي نو په کار ده چې ویش مکمل بند سی. دوم هلې دا دی چې دلته کومه د کیچپ کارخانی دی دا ولګول سي د خلکو ټماټر چې زیات دي هغه به په دا کارخانی کې ځایږي کیچپ ځنې جوړیږي نېشنل او انټرنیشنل مارکیټ ته بځي چې کروندګر ورونه صرف او صرف ټماټر و نه کوي مرچو تم توجه ورکي و تمباکو تم توجه ورکي بینډۍ ورسره وکړي نور د وخت فصلونه چې کم دي هغه ورسره وکړي.
سرګند د وی سي دوی ورځې وړاندې په ځله کلاسې پلاکی کروندګرو د کوټي ډیر اسماعیل خان پر لوی لار باندې په سلګونو د ټماټورو کریټونه ضایع کړل. دوی احتجاج کوي چې کلز موږ سوزی او میوه ورسږي نو بیا له نورو ایوادو زخه دلته په کاچاک باندې راځي چې له سبب د دوی د سوزبر به ډیر ټوټی شي. په بلوچستان کې دا بیا په صد خلکو اقتصاد لکرو کروندې سره تړلې دي. تر دې لمخه وچکالی او د برېښنا لوډ شیډینګ هم کروندګر ډیر زیانمن کړی وو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د وایس اف امریکا جو ودا کډر مون اوردونکو خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڑھا لیدلی سي facebook.com/voadiwa. او اوس هم د دیوا اونیزي ځانګړي خبرونه ته ځو واشنگټن څخه تر خیبره. کوربه رحمان بنیرې دی او لدی ور موضوع د چ په تیرو لس کلونو کې نه پښتني هنرمندان وژل سوي دي، خو چا ورباندې احتجاج نه دی کړی او نه هم قاتلان حکومت نیولی دي. ټول حال هم په دې خبرونه کې چې کوربه رحمان بونې راي دی.
دلی مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی، د واشنگتن ڈی سی نظر رحمان بنرایم. دا اگست په درشه منیټا په سوات کې پیغله هنرمنده سنا خپل ورور په چړو وهلو وجلې. دا په تیرو لسو کلونو کې نهمه خزینه هنرمنده شوه چې یا خو د کوم نږدې خپلوان یا د خپل میندې لاسا وجلې کیږي. په پاکستان کې داسې قسم قتلونو ته د عزت په نوم وژنې ویل کیږي. رپورټونه وایي په کال 2009 کې د ایمن اداس د قتل نه تر دې وخته که د کومې هنرمند قاتل نیول شوی هم دی خو سزا شوی نه دی. د رپورټونو تر مخه په داسې قسم قتلونو کې زیاتره قاتلان د څه مودې وروسته وبخل شي. پښتني هنرمندانې چې وژل شوي د هغې تفصیل داسې دی. د روان کال 2019 د فروری په میاشت کې په مردان کې د پښتو ډرامو هنرمنده لبنا چې په ګلاله مشهور وه په تشدد وژل شوې ده او مړې د مردان خار په چوره سیمه کې د غنو په یو پټي کې بدل شوې ده. په کال 2013 کې د اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا په نوخار سیمه کې د سټیج پښتنه سندرغاړي او ماډله ریشما خان د هغې خاون په ډزو وژلې وه. په کال 2013 کې سنبل د فروری په درېمه نیټه په مردان خار کې وژل شوې وه. د پښتونخوا په مردان خار کې د وژل شوي هنرمند سنبل نیکه ویلي وو چې نسی ورله جانګیر نومي یو تن په ډزو وژلې ده. هغې به په سیري ډرامو کې کار کوو او د موسیقۍ په سیمیزه محفلونو کې به رقص کولو. برېښنا په پېښور کې په 9 جنوري 2013 کې سره د خپل پلار وژل شوې وه. یو پولیس افسر په پېښور کې وایس اف امریکا ډیوه ته د هغې د مرګ په حق له ویلي وو چې برېښنا خپل عاشق علي اکبر افریدي وژلې ده. د پولیس تر مخه علي اکبر غوښتل چې د برېښنا سره واده وکړي او په انکار یې لور او پلار دواړه قتل کړل. برېښنا د پېښور په یکتوت کې اوسېدله. هغې به په علاقایي محفلونو او سټیجونو رقص کولو او د سندرو په ویډیو فلمونو کې هم کار کولو. انوش خان د پاکستان په پایتخت کې په 14 مارچ 2019 کې وژل شوې وه. د پولیس چارواکو تر مخه انوش نامعلومه کسانو د شپې وژلې وه. انوش په سندرو په ویډیو فلمونو کې کار کوو او د خپل ښکلا او د رقص لپاره مشهوره وه. د انوش نه د هغې 3 کلن زوی یتیم پاتې شوی و. انوش د مردان د بابوزو کلی وه. د هغې د مرګ څخه وروسته پولیسو ډیوه ته ویلي وو چې د هغې خپلوانو د مړي د قبلولو څخه هم انکار کړی وو او د کلي خلکو انوش د شپې خاورو ته سپارلې وه. غزاله جاوید د پښتو ژبې یو ډېره تکړه هنرمند وه. هغه په سوات کې د موسیقارانو په چم بڼ کې زیږېدلې وه او بیا یې په ډېر کم عمر کې د خپلو سندرو او رقص په وجه نوم پیدا کړی وو. هغې د ریډیو، ټي وي، سټیج او سیډیز لپاره د سمونو په شمېره کې سندرې ویلې. غزاله په 13 جون کال 2012 کې په پېښور ښار کې د خپل پلار سره یو ځای وژل شوې وه. د غزاله خور د مرګ دعوا د غزاله په پخواني خاوند جانګیر کړې وه. وتلې هنرمنده یاسمین ګل په نومبر 2010 کې په کوټه کې وژل شوې وه. د 15 کلنې هنرمندې مور د هغې خاوند او اوښې د هغې په قتل تورن کړی وو. یاسمین ګل په پاکستان او افغانستان کې د اتڼیزو او فوکلوریزو سندرو لپاره مشهوره وه. هغې د پاکستان په شخصي او سرکاري ټي وي چینلو هم سندرې ویلې. د وژل کېدلو څخه سمو د وړاندې هغې واده کړی وو او د سندرو ویلو څخه قلاره کړه شوې وه. سندرغاړي ایمن اداس په 6 اپریل کال 2009 کې په پېښور ښار کې وژل شوې وه. د پاکستان د ورځپاڼې دی نیوز تر مخه د ایمن خاوند ورته ویلي وو چې هغه خپل سکه ورور وژله. ایمن د 15 کالو په عمر کې سندرې ویل شروع کړې وې. هغه به ډیر په زړه پورې انداز کې غزل ویلو. د پښتو د موسیقۍ د پوهانو په خیال د ایمن په انداز کې پخوا چا په پښتو کې سندرې نه ویلې. د هغې په ویلو کلامونو کې خپل اشنا را بي خووم، مړ شم، اشنا خو په ژوندو کې وسم او زما د مینې نه توبه ده بیا به نکړه مینه ډیر مشهور شوی وو. د دې قتلونو علاوه په پاکستان کې طالبانو هم په موسیقارانو په منظمه توګه حمله کړې دي. د پاکستان په سوات کې د طالبانو په 14 جنوري 2009 کې یو رقص کوونکی شبانه وژلې وه او مړې ورله په چوک کې آویزان کړی وو. په کال 2019 کې د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې چې اوس خیبر ضلع ده یو مولوي باچا جان او د هغه ملګرو د موسیقۍ په محفل حمله وکړه او د موسیقۍ سامانونه یې ورله د کیمرو په وړاندې وسوځول. ګڼ شمېر پښتانه هنرمندان د ترهګرو او مذهبي تندرو د ګواښونو د لاسه هم د خپل هنر څخه لاس په سر شوي دي. په تیرو څو کلونو کې وتلې هنرمندې فرزانې، مسرت ممن، عروج ممن، وحید ګل، شاهنشاه باچا، مسعود اختر، تاج اکبر او شاه سوار د سندرو ویلو څخه اوښتې دي. هنرمندې شکیل ناز د شلو کالو د ځن وروستو د کال 2013 په سر کې بیا سندرې ویل شروع کړل. د پښتنو په سیمو کې په موسیقارانو د حملو، ورته د ګواښونو او د مذهبي مشرانو د مخالفت باوجود په خادو او ځانګړو دستورو کې د رقص او د موسیقۍ پروګرامونه د ډېر د پخوا راهسې رواج لري. قانوندان ماخام خټک وی او ای ډیو ته ویلي دي د پښتنو په ټولنه کې د هنر مند قاتل ته زیاتره وخت آفرین ویل کیږي د هغه تر مخه. په پاکستان کې باوجود د دې چې قوانین جوړ دي، خو د قاتل او قتل شوی تن د خپلوانو ترمنځ د روغې جوړې لاره هم په قانون کې موجود ده. هغه وایي د مقتول خپلوان د روغې جوړې زبردستۍ یا پیسو په لالچ کې قاتل وبخي او هغه د سزا نه بچ شي.
اصل خبره دا و چې دې ته بیسیکلی نوم ورکړل شوی دی په لا کې آنر کیلینګ، او دا ډېره د افسوس خبره ده چې دې ته آنر کیلینګ نوم ورکړل شوی. زه په خپل دوام چې دې له نو آنر ان کیلینګ په کیلینګ په کیلینګ کې کله هم آنر نه، او دا د آنر څه کې ورته دومره غلط استعمال شوی دی عزت حواله سره. دلته چې کوم ده چې کله هم ما شل کال زما د وکالت شینو چې کله وکالت شروع کړو چې کله به هم په داسې حواله سره له آنر کیلینګ ضمانت به مورته کېدو، ضمانت به مو شو، بیا به دغه خلاف گواهی ته څوک نه راتلل. ولې چې هغه بیا خور وجلی وای، به مور وجلی وای، یا به مختلف نور رشتہ دار وجلی وای، به نور وجلی وای، نو خلکو دا مسله د کور مسله ګڼله. گواهی ته به څوک نه راتلل چیرې په دې کې دا د مسله د ذاتی مسله ده، بلکې خلکو به رښتو په باندې شاداشه اخلاقی غفور شي کوم هغه شاته و شر د ډیر ښه کار کړی دی، او بیا چې په دې کې کم کمپرومایز کیږي د خپل تر منځ دا هم وغندلو چې د دې خپل مینس کې کوم کمپرومایز دی د تبو په قانوني سترګه نشي کتلې، او دا هم ډیسکریډیټ کړلو. نو دا یو عمل خو د غیبا وجود زمون په ملک کې کوم دی امپلیمنټیشن اف لا د زیاته کمزوري ده، د انویسټیګیشن ډیره زیاته کمزوري ده، بل موږ دا د سندر چې دا کوم هنرمندي ته موږ په ډیر کمزوري انداز ګورو. اخلاقی لیول کمزور انداز ګورو، نو دی وجنه. او بل خبره ده جنډر ډسکریمینیشن هم ده، دغه عمل چې کله ورور کوي یا زوی کوي نو بیا موږ په باندې بد نه ګڼو، موږ دغه شاټ پو.
د پښتنو خزینه هنرمندانو د قتل علتونه سدي د دې تپوس په جواب کې وتلی شاعر او هنرمند امجد سیزاد وی او ای ډیوتا ویل د دې علتونه ډیر دي. د هغه په خیال خزینه هنرمند د پیسو ګټلو یو اهمه ذریعہ ګڼل کیږي، او کله چې دغه هنرمند د خپل واک غوښتنه وکړي نو څوک ورته بیا تیار نه وي. د امجد شهزاد په خیال په پښتنو ټولنه کې لوی صنفي امتیاز پروت دی، او هنرمندان دغه صنفي امتیاز تر ټولو زیات ښکار کیږي.
کم زمونږ د دیو رشتہداران دی، ورونه دی یا سختنان دی، او دې د دې په څو د ګټلو د پیدا کولو یو ګټور ذریعہ ګڼي. په دې ډول چې او ته احترام ورکړي د غي هنر او نازي، او هغه د غي د هغه چې د کم عزت او احترام لایق ده هغه ول ورکړي. نو موږ دا څومره چې تاسو ګورئ د موږ چې خزینه سندرغاړي دي د غي ورونه یا سختنان یا نور استداران، او دې په څو پیدا کولو یو ماشين ګڼي. دا هم یو لوی علمي ده. یا زمون اوورال زمون په پښتنه ټولنه کې په دې مشتکی ټولنه کې خو په پښتنه ټولنه کې موسیقي ته ور موسیقي سندرغاړو ته یا د موسیقي سره تړون لرونکو خلکو ته هم د سې درانه نه قتل کیږي. بیا خزینه سندرغاړو ته مونږ په کې گنجائش نه ساتو په عامه فیملی کې، بدی کې مونږ ټول ذمہوار یو، قانون هم ذمہوار دی، بدی کې زمون چارواکي هم ذمہوار دي، بدی کې مذهبي طبقه هم ذمہوار ده، او بدی کې مونږ هم ذمہوار یو. مونږه کله په خپل کورونو کې خپل خويند ته خپل مهند ته خپل لونو ته هغه هیڅ څه ورکو د کوم چې هغه د باتور انسان اوی د پارا په کار دی هغه درناوی هغه هیڅ څه ورکو نه دا سيزونه په خپل کم.
د هنرمندانو د حقوق لپاره کارکونکې بلو وین چارواکه قبر نسیم وای ک یو خو د هنرمندانو د قتلونو یو لړۍ روانه ده، نو بل خو په دې قتلونو ټولنه هم غلې ده. د هغه نسیم د موږ تپوس کړو چې دا څه ولیکيږي.
چې کوم زمونږ هنرمند خويندې دي په خیبر پختونخوا کې هغه د سنګینګ د شوبې سره وابسته دي، هغه د ډانسینګ د شوبې سره وابسته دي، موږ ګورو چې د هغې ډېر فریکوینټ ټارګټ کلینګ کېږي، ډېر زیات واقعات په میډیا کې رپورټ کېږي، او ډېر واقعات داسې دي چې په میډیا کې نه هم رپورټ کېږي، تر څو پورې چې دا واقع د مرګ سره تړلې شوې نه وي، او یا دې کې دم دومره نه وي چې د خوږې لیول یعنې د وهلو ټکولو لیول د ډېر زیات وي، نو دا میډیا ته دا رپورټونه راځي هم نه، او دا په خپل ځای باندې پټه پاتې شي، او دې باندې موږ ګورو چې په معاشره کې په دې باندې بحث هم نه کیږي، نه په اخباراتو کې خبر خورا شي خو په دې باندې یو بحث نه دی شروع شوی، نه د سیول سوسایټي تنظیمونه چې د انساني حقوقو موږ خبره کوو، موږ هم ګورو چې زموږ په اکثر ریسپانسز کې د دې زنانو چې هغه ډانسینګ او سنګینګ شوبې سره کم تعلق لرونکي زموږ زنانه دي او هنرمند دي، د دې مسایلو سره خبرې نه کیږي، نه په سرکاري توګه باندې او نه هغه ادارې چې د ښځو او د زنانو د حقوقو لپاره قائم کړل شوي دي، په هغه کې موږ دا ګورو چې د هغې په بحث کې یا د هغې په رپورټونو کې یا د هغې ریکمنډیشنز کوم کله دې حوالے سره خبره نه ده شوی، نو خیبر پختونخوا کې د ډیر وخت نه او بیا گزشته سلور پنځو کالو کې موږ کتلې چې دې واقعاتو کې ډیر زیاته تیزی راغلی ده، د دې ډیر وجوهات دي، خو د دې بنیادی وجه دا ده چې معاشره یو خو هغه مقام ورکولو ته تیار نه دی، اسې خو خلک موږ ته وایو چې دا زموږ هنرمند زرانه دي او دا هم یو شعبه ده، خو په هغه شعبې ته په معاشره کې هغه قدر ورکړل کېږي نه، او دې سره زموږ چې کوم دی نو ډیر وجوهات دي، تعلیم په دې کې هغه دی، کوم زموږ سوشل سټیټس دی هغه په دې کې ډېر زیات کاونټ کوي، ولې چې موږ ګورو چې کومې زنانه دي شعبې سره یعنی وابسته دي او هغې د های کلاس نه تعلق لري یا د ایلیټ کلاس نه تعلق لري، نو د هغې مسائل هغه نه دي چې کوم د دې زنانه یعنی د غربت سره تللې زنانه چې هنرمند زنانه دي، د هغې کوم مسائل دي هغه دې سره جدا دي، بیا دې کې اکثر زنانه داسې دي چې هغې د معاشرې نه بالکل یو کټ ژوند تېروي، مین سټریم بس مغه خپل شعبې سره وابسته یو خپل شعبې سره وابسته خلکو سره وابسته پاتې شي، او د معاشرې نور چې کوم غړي دي هغې سره د هغې تعلق ډېر کم شي، نو ماته لګي چې هغه یو آسان ټارګټ په طور باندې راشي، اکثر جنکې داسې چې د خپلو د خوښې ودونه یې کړي دي او دې وجه نه چې کوم دی نو د رور یا د پلار یا د نور د خاندان د پروټیکشن نه چې کوم سوشل سیکورټي نیټورک چې کوم د هغې وي د هغې نه بهر شي، بیا موږ ګورو چې داسې هم ده چې اکثر زنانو ته د خپل رور یا د پلار اړخنه یا د خاوند اړخنه تر هغه وخت پورې چې هغې دې سره مالی فواید وابسته وي نو دې محفوظي وي، چې کله هم دې هغې ته نا شروع کی، کله هم دې د خپل د خوښې او د ناخوښې د پروګرام ته تلل، د نه تللو، د ګډېدو، د نه ګډېدو، د غانې ویلو او د نه ویلو اختیار استعمال کی، نو دې د خطرې په ضد باندې شي.
د هغلی نسیم نمو دا هم تپوس کړي وو چې اخر په قتل کې کړ کسان نیول کیږي، خو نیول کیږي خو د سزا نه ول بچ پاتې شي،
او بیا موږ د پولیس کې رات کا پدې کې وګورو نو دا سده جي چې پولیس اب چو کې دوه حصو کې تقسیم دي، یو چې کوم د اپریشن پولیس ته هغه موږ ګورو چې سن سره کردار خطرې کې سره داشي چاپی و هي مجرم گرفتار کې شي او د سلاخونو وروسته او خدل شي، خو دا غي نه پس چې کوم د شوبې تفتیش پولیس ته انویسټیګیشن وینګ د کدارې د کردار ته موږ ګورو نو په کیسز کې چې کوم د نو کنویکشن ریټ چې کوم دي نو هغه د 2% نه هم کم دي، امپیونټی د خلکو قتلونه کړي دي هغه ته سزا نه ملایويږي، خلکو ریپس کړي دي هغه ته سزا نه ملایويږي، خلکو تشدد کړي دي د دې زنانو او د نورو زنانو خلاف خو هغه ته نه ملایويږي، انصاف نه ملایويږي، انصاف تک رسایي ډېر لوی مسله ده، او اکثر داسې کیسونو کې چې دا زنانه مړې شي نو مړکونکي یا روڼوي یا پلار وي یا خاوند وي د پیروي کولو والی نه وي، چې کوم د کور زنانه وي هغه یا خو دومره کمزوري وي چې هغې په دې سیستم باندې نه پوهېږي، او اکثر داسې وي چې د کور سړي د کیس پر زور کولو ته نه پرېږدي، او که را وړاندې شي په ډېر کیسونو کې نو عدالتي نظام دومره پیچیده دی او دومره طویل دی چې اکثر خلک چې دی نو هغه ستړي شي او دا کیسونه په ځای باندې ختم شي.
په تیرو څو کلونو کې که د پښتنو په خوره د هنرمندانو روانو وجنو ته وکتل شي نو د انګریز مورخ سر اولف کیرو د قول غلط نه ښکاري چې پښتانه موسیقي خوښوي خو د موسیقارانو نه کرکه کوي. We'll be right back. سوخ شوه دی د ټولنیز رسنیو علمګر صاحب داونی په ټولنیز رسنیو کې تر ټولو مهم سو
بندونی صاحب غواړم چې نن در سره د سوشل میډیا په برخه کې افغان سولې عمل کې شوه پرمختګ او دی باندې راپور ته عکس العمل شریک کړم. د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ کتر دوها کې روانو خبرو نه هم پړاو سرته رسیدلې او تیر ورځ د امریکا خصوصي استازي او ستر مذاکرات کار زلمی خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې ویلیو چې موږ یو داسې لوزنامې ته نږدې شو یو چې هغه به تشدد کم کړي، افغانانو له باغ خپل منځ کې دایمي سولې دروازې پرانیزي او د خودمختار افغانستان بنیاد به یقیني کړي. کم بچی د امریکا او امریکا ائتلافیانو یا بل کم هیواد لپاره خطر ونه لري. د نه هم پړاو خبرې سرته رسیدو پس په ټویټر د افغان سولې عمل په اړه ډیر تود بحث روان دی او د ټویټر یو صارف وایاند په خپل پاڼه باندې لیکي، افغانستان نور هغه پخوانی کمزور هیواد نه دی پاتې. د افغانستان دفاع هغه وزیر لري کم چې پروستیو کې دې څوکې ته ترقی کړي. د کامی سلامتیا اداره خود اعتماد کسانو څخه ډکه ده. د داخله چارو وزارت ځوان او تکړه دی، نائب داخله چارو وزیر پخوانی فوزی کمانډو پاتې شوی او هم دی خلکو د لاسا طالبانو په کندوز کې خپل حال ولید. د امریکا کال 2000 صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدتوب په تمه میرمن میرین ویلیامسن په خپل ټویټر باندې لیکي، مونږ د افغانستان څخه د وتلو په اړه مذاکرات کوو. ما وړاندې هم ویل دي چې د عمل کې باید د ښځو حقوق زموږ د شرایطو برخه وي او زه د دې خبرې تایید کوم. د ټویټر یو پکاروونکی ولی فروزان ایسفزی لیکي، کوچری د لوزنامې کې د طالبانو د مفاداتو خیال ډیر ساتل شي وي نو په موږ زوړ وخت بیا براشي او د کار 1996 حالات په بیا جوړ شي. د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد ته مخاطب کولو سره ولی سبزی وای، زما باور دی چې تابا طالبانو ته واضح کړی وي چې د کلو روایت دوی د خار په اولس باندې نه تپی، په کار دا چې دوی یعنی طالبان په دې موضوع د فرق نه خبر وي. د امریکا طالبانو سره خبرو اترو سولې عمل او د طالبانو وروستي خونړي بریدونو پس هم د خبرو دوامدار پاتې کېدل پر سر د مذاکراتو په دې عمل او د امریکا افغانستان څخه خپل پکولو پر سر په سوشل میډیا سخت نیوکه روانه دي. د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد د ټولو غنګوسو ویرو او اندېښنو جواب یو ټویټ په شکل کې ورکړي. زلمی خلیلزاد لیکي، چاله هم پروپاګاندا باندې یقین نه دی کول پکار، زه په واضح هټکو ویل غواړم چې اوس هم او طالبانو سره ځینې لوزنامې ته رسیدو پس هم زموږ افغان عسکرو سره مرستې به دوام ولري. په دې خبره هم ټولې غاړې متفق دي چې د افغانستان راتلونکي به افغانان په خپل منځ کې ټاکي. منیر صاحب، داود سوشل میډیا د دیونې لپاره مهم لاګونه
هم داود نن ورځې پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونی په ویبپاڼه www.voanews.com هم کتې شي. اوس د نظر د پروگرام کوربه رحمان بنری اخلام ایزاد خپل خیال ساتي.
چې رباب نه وي نو د پښتو موسیقي به نیمګړې وي او چې رباب وي او همایون سخی نه وي نو بیا تاسو ته پته ده چې مزه به نه وي. د پاکستان او افغانستان مشهور او پیژندلې رباب غږونکي همایون سخی د خپل ژوند او هنر په اړه د وایس آف امریکا ډیوا سره ځانګړې مرکه د راتلونکي زیارت پر ورځ د ټي وی او ساته خبرونه او بیا د جمعې په سحر بی بی شیرینا پروګرام کې اوریدل او قتل مهیروي.
ګرانو مینوالو، زه اومای سخی، زما مرکه ان شاء الله د دیو د نارینا تاسو زه به وکړم.
خبرونه دوام لري. زو د جنوبي وزیرستان ولوري ته چې په مکین سیمه کې د ضرب ازب عملیاتو پر مهال چې کوم دوکانونه ویجاړ شوي وو، د هغو دوکانونو مالکان یا کاروباریان احتجاج کوي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې کوم ژمنې له دوی سره کړې وي هغه دې پوره کړي. تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي عدنان بیٹھنه.
په مکین اډا سیمه کې د نوړاندې په زرګونو شمېره دکانونه وو چې د رای نجات عملیاتو پر مهال له منځه وړل شوي دي. د مکین اډې دکاندارانو د اتحادیې مشر ریاض محسود وویل دوی په بشپړ ډول سره ټول مارکیټونه د احتجاج په توګه تړلي دي. ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل دوی سره د مارکیټ پرانیستو په وخت انتظامی او پوځي چارواکو د مارکیټ کې د بجلۍ د څلو د اوبو مزدک جوړولو سره د ګاډو د اډې جوړولو ژمنه هم کړې وه، خو د دریو کالو تیرېدو باوجود دا ژمنې سرته نه دي رسول شوې. هغه وویل تر څو چې تجارت لارې نوی آزادې کړې شوې او بازار کې اډه نوی جوړ شوې کاروبار کې پرختیا نه کیږي. ریاض محسود دا هم اویل چې احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې دوی ته پوره اسانتیا وي په دې مکین اډه کې نوی ورکړل شوې.
پولیټیکل پر ها د چوټا پورې د راشوی ور سره واده چې مقصد او ټوټه د مارکیټ چالو شي یا بدو وخت دی د یې د سہولات د بجلی سہولات د ترانسپورت سہولات د هر شی میګر کوي. مطلب دی چې هغه مطالبه چې کینې دی واه د مستر مطلب چې حال نشو اوس دا ارتال چې کومه د تاجر برادری د طرف دای مقصد دی چې د دې خبرو خلاف چې مقصد زموږ سره زیاتې نه کیږي ظلم نه کیږي.
مکین اډا شمالي وزیرستان ټنګ او وانه سره لوی لارې لري، خو د مکین اډې یو بل دکاندار رفیع الدین دیوا ته وویل دوی ته په دې لارو کې زیات خنډاړونه جوړ کړی شوی دي. هغه وایي د شمالي وزیرستان او وانه لارې په مکمل تور تړل شوی او په دغه لارو دوی د پولې پورې غاړې افغانستان سره کاروبار کوي او ټرانک لارې کې هم په چیک پوسټونو زورول کیږي. رفیع الدین اوویل د قانون د نشتوالي په وجه د ګاډو مالکان خلکو نه د خپلې خوښې کرایانې اخلي. نوموړی وایي د دې بندیزونو له امله دوی تاوان سره مخ شوي او مجبوره شوي دي چې په مارکیټ کې په بشپړ ډول سره خپل دوکانونه وتړي. هغه وویل د نوړانې د رای نجات نوي پوځي عملیاتو له امله هم د دوکاندارانو ته په لکهو شمېره تاوان اوښتی.
د مارکیټ پستا د کاروبار پستا هیڅ فائدہ نشته نه جنو ووځي نه کیږي. ته د کیم دی ترانسپورت نه وی پاډا یې نه وی هغه دی کاروبار ته وی هغه دی د دکاندار ته ولات چې افغانستان لارا بندا ده چې کوم غیر خال کرا شي یا کاروبار وکړو یا ور سره تجارت وکړو صرف د خپل ځان لارې دي. هغه کې هم مشکلات اول د ساندې ریګټ نه ده په هر اسه ته باندې تکلیف ده. تاجر سره اتله لای نه شي لاس ور اجر واپس کوي او دغه سه کچا لارې باندې دي دکانونه تا درې درې ګنټې ټیم هم ځای کیږي بیا چې مالونه روسي یا هغه په ډیټ باندې نه رو هغه سری کی بیا بیا وتاي چې دکاندار والا بیل یې راوړا هغه مخ مخ کا چا دې چر تر روان دي.
د سیمه منتخب شوی د ایالتي پارلمان غړي کاری اسام الدین د دې دکاندارانو د احتجاج څخه نه خبري سرګنده کړه او ډیوته اویل په ایوا غونډه کې مصرفیات لري.
مونږ خو دې حواله سره په الحال تشامل مثلا نه اخر
اخوا انتظامیا وای د اډې سیمه ترقی کې غټ خند د سیمه ځای خلک دي ځکه چې د سیمه درې قبیلې د اډې د ملکیت دا ولري او هغوی خپلو کې په دې سره وران دي چې له وجې دوی کار کول ته نه پرېږده وي. انتظامیا وای د قبیلو سره د خبرو کولو د لارې د ستونزې د هواري هڅه روانه ده. عدنان بیٹنای، ډیوا، مکین، جنوبی وزیرستان.
وایس اف امریکا جو دا کډر مون اوردونکو او سمیو بل رپورٹ چې د پخوانیو قبایلی سیمو خاصدارو او لیویزو یو جرګه کړی ده. د حکومتې او له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ورسره ژمنه کړې چې خاصدار او لیویز به د زمکېدو سره سم په پولیسو کې ورګډوي، خو دا کار نه دی سوی او اوس چې کم آرډیننس یا کم امر جاری کړل سوی دی په هغه کې هم دوی ته د لیویز او د خاصدارو ټکی کارول سوی دی. په هغه پخوانیو قبایلي ضلعو کې نږدې 28,000 لیویز او خاصدار دي چې غوښتنه لري چې هغوی دې په پولیس کې ورګډ کړل سي. ارشد مومند ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د حکومت نوې آرډیننس کوم چې کابینه منزور کړي په هغه کې هم د لیویز او خاصدار لفظ کارول شوی دی او د پولیس اکټ لفظ پکې نه دی کارول شوی.
تحفظات خو زمونږ دا دي چې هغه آرډیننس پات کې لیویز ابلیک خاصدار نو تاسو هغه دا خو جواب اعتراض دی نو ولې د پولیس هیڅ نه تلګوي دا په پولیس کې ولا نه مرچ کوي.
سید جلال وزیر وای په قبایلی ضلعو کې نږدې 8000 او خاصدار اهلکار دي، او که د پولیس په سیر تربیه ورکړل شي نو خپل وظیفه به په ښه توګه ترسره کولی شي. د حکومت نظر معلومولو لپاره مو د قبایلی ضلعو لپاره ویان اجمل وزیر او صوبایي حکومت ویان سره رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې نظر یې معلوم کړو. خو نوی منتخب د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار مومند وای په اسمبلۍ کې به د خاصدار او لویز حق کې اواز پورته کوي. قبایلی سیمو ته په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته د نورو محکمو په شان پولیس نظام هم غځول شوی، او د انتظامی مسایلو له امله یې مکمل زم کېدل اوس هم د ځنډ ښکار دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوو، ګورو چې پر رسنیو باندې کومه موضوع راغلی ده او په کومو موضوعګانو باندې تاوده بحثونه روان دي. دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي مختار خلیل صاحب.
د افغانستان د جنگ د راغونډولو لپاره د امریکې د صدر ټرمپ د حکومت افغان طالبانو سره د ممکنه امن لوزنامی اوازه اگر که تر لری لری پورې خوره شوې ده، خو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د طالبانو خونړو حملو د امن د روغې په باب له د خوشحالۍ خبرونه لکشان غمجن کړي دي. د یورپ، امریکې او د دنیا د نورو ملکونو په اخبارونو او مجلو کې د امن لوزنامې په رڼا کې افغان جنگ کې د امریکې د حیثیت د نصرت یا د بیللي فریق په حواله مختلف قسم تجزیاتي رپورټونه خواري شوي دي. د امریکې د مشهوري مجلې نیوز ویک په تازه غنه کې د امریکې د مشهور ټلویزیون چینل د فاکس نیوز د تجزیه نگار په تجزیه د نیوز ویک د نامتو خبريال د ډیوډ برینن یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د فاکس نیوز د تجزیانگار د تجزیاتی رپورٹ سرخط ته د ډونلډ ټرمپ د افغانستان د امن عمل ناکامه بللې کیږي، موږ په مکمله توګه د حالاتو نتیخته اختیار کړی ده. ډیوډ برینن د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلي دي چې د صدر ټرمپ د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د یوې یقیني امن لوزنامې کې دوه خبرونه هر طرف ته خواره دي. ډیوډ برینن د نیویارک ټایمز د تیرې هفتې د یو خبر د حوالې ورکولو په موقع لیکلي دي چې د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې امن روغې ته ډېرې نږدې شوې دي، بلکې تازه خبرونه خدا دي چې د غروغه دسخت شوي هم ده. د دې په نتیجه کې به د امریکانو او نیټو فوجونو افغانستان نه د وتو وخت نیټه ټاکلې کیږي. نیوز ویک لیکي چې صدر ټرمپ په اوږدو جنگونو کې د امریکې د ککړوالي د ختمولو لوس کړی دی، او د افغانستان د جنگ نه د خپلو فوجونو واپس را غوښتو ته سخت لیواله دی، کوم چې اوس د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ جوړ شوی دی. د فاکس نیوز ته جیانګار بریټ هیوم په فاکس نیوز یو پروګرام کې ویلي دي چې طالبانو سره د امریکې امن لوزنامه په اصل کې د امریکې ماتې ده، او د امریکې خلک به چری هم په دې خوشاله نه وي هر سو که د امریکې خلک د افغانستان د جنگ نه دوست پیګموله راغلی دي. تجانیګار بریټ هیوم د اتوار د ورځې د فاکس نیوز په یو خبرونه کې ویلي دي چې مونږ یعنی امریکې په مکمله توګه د حالاتو نه تیخته اختیار کړی ده، او د دې وجه دا ده چې په دې جنگ خلک خوشاله نه دي، خلک د دې جنگ د نتیجو نه مایوسه شوي دي، او دا هم چې دا ډیر اوږد شوی دی. بریټ هیوم زیاته کا چې نه خو مونږ او نه عام اولس د دې جنگ د نتیجو ستاینه کولی شو. رپورټ زیاته چې افغانستان کې د امریکې پروت 14,000 فوج نه به نیم په نیمه سم دستي وستی شي، او باقی به 50 کالو کې مرحله وار وستی شي. د دې په جواب کې به طالبان شر شدت راکمی چې په نتیجه کې به عقوبت یوه مستقله ډزبندي په عمل کې راشي، او بل دا چې طالبان به د القاعده په شان ترهګر تنظیمونه افغانستان نه په نورو ملکونو حملو کولو ته نه پرېږدي. طالبانو سره خبرو کې ناس د امریکای ستر استاد زلمی خلیلزاد په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی دی چې د تجویز شوی امن لوزنامې په برکت به فساد کم شي او د افغانانو خپلو کې خبرو اترو ته د کېناستو لار به اواره شي. خو د اتوار د ورځې د فاکس نیوز په خپرونه کې د خپرونې کوربه ښاغلی ویلس خپله تبصره کې ویلی دی چې دا لوزنامه د خطرونه ډکه ده. کوربه ویلس زیاته کړه چې موږ د خپل نیم فوج د وستو او د دې په جواب کې د طالبانو دا تسلی چې د افغانستان خوره د ترهګرو استعمال نه ورکی دا ټول هر څه د خطرو او اندېښنو نه ډکی خبرې دي. خو کوربه ویلس په خبرونه کې ناستو ملمنو ته جیانګارانو او صحافیانو نه تپوستو کوچ آیا طالبان ستاسو پنیز ادباری خلق دي؟ ویلس زیاته کا که طالبان ستاسو په غوښتنه د القاعده د غندلو بیان ور هم کی خو ورسره دا خبره ونیسي چې دولت اسلامیه نه غندو نو تاسو به څه وکړئ. نیوز ویک لیکي چې دولت اسلامیه یا داعش یو وړوکی ټولګی دی خو دوی د افغانستان په قطبین مرختیځو سیمو کې خپلې خپې ښې مضبوطی کړي دي. دغه غرییزه سیمه پاکستان سره په پوله پرته ده. داعش په افغانستان کې او په تیره تیره کابل کې ډېرې خونړۍ حملې کړي دي. دوی په یو وخت نیټو افغان فوجونو او طالبانو سره اړم دي او علاقې تنه لاندې کوي. خبرونه کې ناس د فاکس نیوز تجزیه نگار برټ هیوم ویل که حالات دا شان پاتې شول نو عوامي رائے عامه به ډېر زر دروغي مخالفه شي. ریپورت جاتے چې امریکنه قام د افغانستان د جنگ نه زړمات شوی دی. په کال 2013 کې د پیو د سیړنی مرکز د افغانستان د جنگ په حق له د امریکنی قام د رائے خیال معلومولو د پاره یو سروي کړی و. د دغه سروي مطابق یو کم 50% امریکایانو ویلي و چې امریکا افغانستان کې د خپل غرضونو په پوره کولو کې پاتې راغلی ده. 15% امریکایانو د امریکې د کامیابی خبره کړې وه او 14% امریکایانو ویلي وو چې موږ خو اړو خبر نه یو چې امریکا په ګټه کې ده او که بیلات کې. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاته چې طالبانو سره د امریکې امن لوزنامه به ځینې خلک نه خوښوي ځکه چې دوی ته د افغانستان په جنگ کې د تقریبا 2000 امریکایانو د قربانېدو خبره وړاندې کیږي. خو که روغه نه کیږي نو بله لارې جنگ جاری ساتل دي. هر کله چې د امریکای حکومت په دې جنگ کې هیڅ ګرم جوشي او دلچسپي نه لري. بل طرف ته طالبان دي چې په دې جنگ کې نه جذبه کمیږي نه ستړي کیږي او نه په زړورتیا کې څه فرق راغلی دی.
د وسف امریکا جیبا د قدر منوردونکو اوس مې بل رپورت چې په فرانس کې د شوزو په وړاندې تشدد پیښې زیاتې شوې دي او ډېری پکې وژل کیږي هم. تفصیل منزه شهید په دې رپورت کې راکوي.
د فرانسې لومړی وزیر ایدوارد فیلپ د کورنۍ تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره له هغه وروسته تازه ګامونه پورته کړي دي چې په فرانسې کې د ښځو د وژنو لړۍ د خلکو غوسه راپورته کړې ده. په فرانسه کې څخ کال تر سلو ډېرې مېرمنې د خپلو مړونو یا پخوانیو مړونو یا ملګرو لخوا وژل شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی او د ښځو وژنه یوه نړیواله ستونزه ده خو ډېری حکومتونه یې له پامه غورځوي. د حکومتي شمیرو له مخه په فرانسه کې په هرو دریو ورځو کې یوه ښځه د خپل میړه یا پخواني ملګري لخوا وژل کیږي. ځینې وختونه مېرمنې ځکه وژل کیږي چې دوی د تنخوی سړي سره پاتې کیږي. خو ډېری مېرمنې حتی د هغه سړي د پریښودو نه وروسته هم وژل کیږي که څه هم دوی چارواکو ته د ګواښونو راپور ورکوي. یوه قضیه د دوو ماشومانو مور جولی دو ویبوا څوک چې د مارچ په میاشت کې د هغې د میړه لخوا ووژل شوه. د جولی پلار وایي
Elle a porté plainte.
She filed a complaint 5-6 times.
ما په خپله هغې ته د وژنې ګواښونو له کبله 15 ځله شکایت وکړ. موږ ته د هغې له مرګ څخه درې ورځې د مخه خبرداری راکړل شو چې ټول شکایتونه لرې کړای شوي دي. زه نه پوهیږم چې ولې. جولی سخ کال په فرانسه کې د کورنۍ تاوتریخوالي دیرشمه قرباني وه. د هغې وروسته په فرانسه کې یو او یا نورې مېرمنې ووژل شوې. د فرانسې لومړی وزیر ایدوارد فیلپ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هغو میرمنو لپاره د بیړني استوګنې لپاره اضافي بودیجه ځانګړې کوي څوک چې د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوي دي. وزیر اعظم یا لومړی وزیر وایي پوهیږو هغه میرمنې چې د تنخوی یا بد اخلاق سړي سره پاتې کیږي معمولا علت یې د ځان او د خپلو ماشومانو سره د مادي او مالی سرچینو نشتوالی وي. نو موږ د 15.5 میلیونه ډالرو بودیجه د استوګنې ځایونو جوړولو لپاره ټاکو چې شاوخوا 1000 نوي ځایونه به په بیړنۍ توګه جوړ کړو. او په کال 2000 کې به 2500 نور ځایونه هم جوړ کړو ترڅو د میرمنو امنیت او حفاظت ډاډ ترلاسه کړو. په نورو اقداماتو کې د بیکاره یا بیروزګاره کورنیو لپاره تعلیمي پروګرامونه شامل دي او همداراز د هغو پولیسو لپاره چې د شکایتونو سره ښکیل دي او د مجرمانو څخه ګټه اخلي شکایتونه لرې کوي، هغوی لپاره سختې جرمانې دي. د ملګرو ملتونو د شمیر له مخه په نړۍ کې شاوخوا 300,000 میرمنې په 2018 کال کې د دوی د ژوند ملګرو یا ډیر نږدې ملګرو لخوا وژل شوې دي، چې یو لوی علت یې د میرمنو لپاره د محافظت نشوالی دی.
خبری خپرونه هم پای ته ورسیدل. ستاسو قربانه و زه منازه شهید او کوربه همکار نصیر احمد کاکړ. تاسو په لوی الله سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.